در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونو ته پام وکړئ. افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو له نږدې 15 اونیو ځنډ وروسته پرون د لومړي ځل لپاره سره ولیدل. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي او ولسمشر جو بایدن په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه بللې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 15 اونۍ ځنډ وروسته پرون ماښام سره ولیدل. د افغان دولت مرکچی ټیم پر خپله ټوټر پاڼه په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان کې سربیره د دې لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجرو خبرې هم خپرې شوې.
دوشنبه د کپ څلورمه ماښام مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته په استولي پیغام کې پرونی ناسته تایید کړې او ویلې دي دا غونډه په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې د غونډو ته دوام ورکړي. وروستی وار دواړه ټیمونه د جنوري په 18 نیټه په دوحه کې سره ناستو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور خپروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز په یو ټویټ کې ویلي دي د دې مهم راپور هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي ګامونه پورته کړي، سپارښتنې او حقایق وړاندې کړي. میرمن لاینز د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات د یوه ورځ هم نه سپموي. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظري د خبره ازادۍ راډیو ته وکړه.
در یک برنامه کې در ارګ ریاست جمهوریت قرار است
تمه د ولسمشر او د هیواد مشرانو په حضور کې یو پروګرام جوړ شي. په دغه پروګرام کې به د کووید 19 واکسین د ټاکلو کټګورۍ لمخې د شرایط وړ کسانو ته ولګول شي.
واجد شرایط تطبیق خواهد شد.
افغانستان د هغو 15 لکه دوزه واکسینونو تطبیق پیلوي چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې هند مرسته ورسره وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تمه ده دا واکسین 2.5 لکه روغتیا پالانو، پوځیانو او خبریالانو ته په ترتیب ولګول شي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر پرونه په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر 55,604 ته رسېده او د دې وبا له کبله د مړو شمیر 2,422 یاد شوی. لازده خبرونه اوري. ولسمشر جو بایدن په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه او بګنونکې مرحله بللې او د هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. ښاغلی بایدن چې په تیرو کلونو کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي تیره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل ویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یاد ته درناوی وکړي او په یاد یې وساتي. هغه له امریکایانو وغوښتل چې هوښیار واوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 15,226 کسانو ته رسېدلی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 28,188,000 اوښتی دی. د ایران دولتي ټلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران د خبردارۍ وروسته له هغه ورکوي چې ایرانی چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي وو که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگټن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې په شا نه شي.
حد غنیسازی ما
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده. که لازمه وي د اټومي او نورو چارو د مخته وړلو لپاره به د غنیسازۍ کچه 40% ته ورسوو.
خامنهای دا ګواښونکی پیغام داسې مهال ورکوي چې امریکا او له ایران سره د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په 40% بډاینې اندېښنه ښودلې. او د اروپایي شورا رئیس چارلز مایک وایي د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایټالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړی دی. ښاغلی مایکل پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په کانګو کې سوله او امنیت باید یقیني شي. هغه ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه به په دې افریقایي هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ایټالیا حکومت وایي په کانګو کې د دې هیواد سفیر لوکا اتانوسیو له یو پولیس ساتونکي او د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام له یو موټر چلوونکي سره پرون هغه وخت ووژل شو چې وسلوالو بریدګرو غوښتل دا کسان د کانګو په ختیځ کې وتښتوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اورېدو ته رابولم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سولې د بهیر او د سیمه ییز اجماع په څیر د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. دا خبر د ښاغلي اتمر ستر سلاکار باري سلام ازادۍ راډیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې ښاغلی اتمر به له خپل ساري سیرګي لاوروف سره په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان او روسیې د اړیکو ځینې څارونکي روسیې ته د اتمر سفر د سولې لپاره بې ګټې بولي. د موضوع جزئیات صفي الله ستانکزای اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر موسکو ته ځي. هغه ښار چې څو اونۍ د مخه د طالب پلاوي کوربه و او چارواکو یې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه بحث پارونکي څرګندونې کړي. د راپورونو په اساس د افغان سولې پروسه او ترهګرۍ او مخدره موادو سره ګډه مبارزه به په موسکو کې د اتمر د بحثونو اصلي موضوعګانې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ستر سلاکار باري سلام موسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزیر امور خارجه در راس یک هیئت
د بهرنیو چارو وزیر د یو پلاوی په مشرۍ په 23 تاریخ یعنی چهارشنبه مسکو ته ځي. له روسي چارواکو له هغې ډلې بهرنیو چارو وزیر سره ګوري. د دواړو خواوو د علاقې وړ مسلو له هغې ډلې د سولې پروسه، سیمه ییزه اجماع، له ترهګرۍ، مخدره موادو او سیمه کې له پرمختللو جنایتونو سره په ګډه مبارزه او سیمه ایز اتصال باندې به بحث وکړي
او مذاکره خواهند داشت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به څلور ورځې په موسکو کې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا بیا په موسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه تل له سوله ییزې لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري غوښتونکې ده. هغې خبریالانو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر د سفر او د بحثونو په اجنډا او معلومات ورکړل.
د اقتصاد او سوداګری په شمول د دوه اړخیزو اړیکو په بیلابیلو مسلو او هم لسولیزې لارې د افغانستان د وضعې د هواري او د ترهګرۍ او نشئی موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې پر مبارزه بحث وشي. روسیه په افغانستان کې د ملي پخلاینې پر وده او په دغه هیواد کې د اوږده جنگ پر ختمولو ټینګار کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا رسمي دریز او په وړاندې د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو وخت نا وخت رسمي او غیر رسمي ناستې او څرګندونې هغه څه دي چې د روسیې افغانستان د اړیکو څارونکي له روسیې نه هیلي کړي دي. لدی ډلې شنون خلکو یو هم فاروق فردا دی چې اوږده موده یې په روسیه کې تیره کړې او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ څاري.
د افغانستان په حالاتو د تغییر دپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په هکله ښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یوه اعلامیه خپره کړه. تر دې د مخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستان هیواد له چارواکو سره هم د اتمر د راتګ په هکله د روسیې ته مشورې سره کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت روسیې ته د افغانستان د سولې د پروسې او ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې په هیواد کې دننه جګړو او ناامنیو زور اخیستی.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو له هر چا مخکې خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
عرب نیوز انګریزي ژبې ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی هغو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې په افغانستان کې د موقت حکومت له طرحې سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. عرب نیوز لیکي اشرف غنی دا څرګندونې د شنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د هغو غړو کورنیو ته کړي چې په دې وروستیو کې د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې تر څو چې دی ژوندی وي موقت حکومت به څوک په افغانستان کې ونه ویني. غنی ویلي هغه وله نه ده چې باد ته به کږه شي. د عرب نیوز په لیکنه غنی ویلي موقت حکومت هغه سناریو ده چې افغانستان مخکې تجربه کړي. د هغه په وینا دا هغه د وینو بهېدو او د ګډوډۍ یو حالت دی چې هیواد په 1990 لسیزه کې چې د موسکو له ملاتړ د برخمن رژیم ځای موقت حکومت ونیو تجربه کړ. تر دې مخکې غنی ویلي وو چې په 2015 کال به د ولسمشرۍ د دورې په بشپړولو سره واک خپل ځایناستې ته وسپاري. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغو ښځو په یاد جوړو شوو کتابتونونو ته پام اړولی چې په بم چاودنو کې وژل شوي او نږدې عزیزانو یې یوه په کابل او بله په دایکنډي کې جوړې کړې دي. حسین رضایی د ورځپاڼې ته ویلي کله چې ملګری نجیبه حسینی چې ټاکل شوی وه رسمي نامزاده شي په کابل کې د طالبانو په بم چاودنه کې ووژل شوه، نه پوهېده چې څه ډول یې ویر وکړي. دریدش کلن رضایی ویلی که هم ما خپل مینه له لاسه ورکړه خو نمی شوی کولی چې په ښکاره یې ویر وکړم، ځکه زموږ دواړو کوژده نه وه شوې او له دې پرته چې له غم سره یې ژوند وکړم راته بله لاره نه وه پاتې. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه پیښه د 2018 کال په جولای کې هغه مهال رامنځته شوه چې د طالبانو یو بم پر هغه موټر چې 28 کلنه حسینی پکې سپره وه وچاودېد. په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو. نیویارک ټایمز وړاندې تر دې پیښې 14 میاشتې وروسته په کابل کې د بلې خونړۍ چاودنې یادونه کوي چې لږ تر لږه 40 زده کوونکي پکې ووژل شول. په وژل شوو کې یوه هم 10 کلنه راهله منجي وه. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغو ښځو له یو بل سره نه پېژندل خو ژوند ته یې هغه تاوتریخوالي د پای ټکه کېښود چې په افغانستان کې د نورو په زرګونو کسانو ژوند اخیستی. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د آغلی حسینی او آغلی منجی وژلو د هغو نږدې عزیزانو ته دا الهام ورکړی چې د هیلو د پوره کولو لپاره یې کتابتونونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دوه کتابتونونه چې یو یې په پلازمینه کابل او بل په دایکندي ولایت کې جوړ شوي د هغو پرمختګونو سمبولونه دي چې په افغانستان کې د جنسیتي برابري او زده کړې ته د لاسرسي په برخو کې شوي دي.
Thank you. آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری په دې خبرونه کې مو استاد شاعر پیر محمد کاروان را چغولې چې وایي شعر یو موده لمه مرور شوی وو.
بیرته دغه بخانه شاعر ما سره په خلاص شو.
په خصوص کې شمیر شاعرانو شعرونو ته شاکرې
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوی دی.
په ننګرهار کې پر نقله وسایتو ناشنا جمله هم لیکل شوی.
ما سره ټکر او سیتانه ته چکر او
خوشم خورم دی بدمعاشي طرف ته کش کوي.
شکیلا ناس مو را شخوری چی نشتی دری لسیزی ورسته سندرو تا بیام خکری
دیر بدلون را غلی دی زکر چی اوست نیو تکنولوژی را غلی دا
نور مطالب هم لد دا افغانستان دا سورپوهان و پولنی کیسو تا جایزه ور کری دی دا اطلس می پری انگریز شاعر ساموئل کولریج وای دا شیر بل لوری نصر نده ساینس دی د دې سربېره چې ساینس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي د ساینسي ټکنالوژي له برکته دا دوه ورځ تر بل یو ډول سره نښتې کېږي د افغانستان د ستورپوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبرې اترې ساینسي دي په دې اړه له کابله راپور لرو
د افغان ستورپوهانو ټولنې د ساینسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیستیوال درې غوره ګټونکي اعلان کړل دغه فیستیوال چې د روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې په اتمه نیټه اعلان شوی و څلوېښت ورځې وخت یې ونیو او پای دې اعلان شوې چې د سیمین برکی مرجان نوري او پریسا امینیار په نوم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی دوهم او دریم ځای خپل کړ د لومړي مقام ګټونکي کیسه لیکوالي اغلی سیمین برکی ته لس زره افغانۍ جایزه هم ورکړل شوه د افغان ستورپوهانو د ټولنې علمی او فرهنګي مسول فهیم سپینغار آزادی رادیو ته وویل چې دوی غوښتل پنځه غوره کیسې انتخاب کړي خو په خبره نورو کیسو ټاکل شوي معیارونه پوره نه کړل د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساینسي علومو په ځانګړي ډول ستورپوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و ښاغلی سپینغر وایي دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په پنځه غوره کیسو کې له ځاینیونکو کیسو به کارتوني فلمونه هم جوړ کړي
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو موږ اړیو تر څو ماشومان ساينس برخې ته وهڅو او په دغه برخه کې ورزو په همدې موخه افغان ستورپوهنې ټولنې د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیاتو لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یو لړۍ را پیل کړل چې ساينسي ډیالوګونه ولري موږ لسګونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو پنځه غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا انیمیشن په شکل به ورسته ماشومانو ته وړاندې کیږي
د افغان ستورپوهانو ټولنه لس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینا په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکو ته د ساینسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړي دي د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي او بیلابیل بنسټونه غواړي د خپلو فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي
د افغانستان د ستورپوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې د کیسو مکالمه یې ساینسي ده د دې خبرونې په وروستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو خو د دې کیسې مکالمې ساینسي نه دي یو شمیر کره کتونکي وایي لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ نغمه او ناول داسې دی لکه بس تساس یوه کورت ناول لیکواله چې په تنکي عمر دنمارک ته تللي هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي اوس یې ناولونه ډېر مینهوال لري په دې اړه عصمت ساروان راپور لري
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده دا څلور دېرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و دې ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ د کردستان د حلبچې له کیمیایي بمباري روغه ووته خو ډېر خپلوانې په دې برید کې ووژل شول دې ته شایي په تقدیر کې لیکل شوي و چې دنمارک ته به ځي او ستره لیکواله به ورڅخه جوړیږي اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او له پیغلوټې وه چې شعرونه یې چاپول د پخپلو شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل
زه تابوګان
ده هغو شیانو چی بایده ده ده هغو پا اره چن ونوائم او پا اره جغیدل زیاد خطر لری پلیکنو او خبرو ما تاوم که زه دا کار ونکرم چوک با دا کار کبی
دا لیکوالا و شاعره و روست لده مشهوره شوه چه پا 2013 میلادی کالی پا دینمارکی جبه لمرانه ناول ولی که ده ده دا ناول چه پا دینمارک دیر ستایل شوه غسل ورکون که نمیشی دا ناول پا نارویجی، سویدنی، سربیایی و فرانسوی جبه وشبارل شو او تروسه یوازه پا دینمارکی تر یو لک توکو زیاد پلورل شوه ده پا دستی و هیواد که چه ترشپاش میلون لج نفوس لری د ایوه لیکوالی ده لمرانی اثر دومره پلور لوی برای گنل کیشی. ده ناول ترو سپوری ده دنمارک ویکتور او ده ملگر ملتو ده بشری حقونو جایزه کتلی دی. ده غسل ورکون که ناول اطلا یا اصلی کرکتر فرمسک نمیشی چه پا کردی جبه اوش که توایی. د ناول اطلا د لیکوالی پشان په 1918 میلادي کال د عراق د کردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه تر 2014 پورې په دینمارک کې دوام کوي. د ناول کیسه د لیکوالی د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو ښځو کیسه ده چې په خپلو هیوادونو کې له نادودو لویدیځ ته پناه وړې ده، خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي. په لویدیځ کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوي نسل یوه لویه ستونزه دا ده چې له یوې خوا په آزاده نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کاره دي. په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانکزی په نارویژي ژبه دا ناول لوستی دی. په اړه وایي
او لیکواله په خپله وای چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده، خدا نه وای چې آیا دغه کیسه په خپله د دې ده که نه په بل چا تېره سوې. خو ټول کتاب پر ښځو د تاوتریخوالي او پر میرمنو د تېریو او زور زیاتي په حقه ده. د کتاب لیکواله سارا عمر وای چې دا یوازې زما او یا د کردستان د ښځو کیسه نه ده، بلکې دا کیسه حتی د ناروې، سویډن، ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هر میرمنې او هر نجلۍ کیسه ده. د داستان اتله فرمسک نومیږي چې مور او پلار یې په زیږېدا خوشحاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته، نو ځکه بیا دغه نجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه ډیره ښه کوي، په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځونکې ده. خو په نجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډیر ظلم کیږي او د ټولنې لخوا پر ښځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی.
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی، ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده. د ناول پر اتلې فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د تره له لورې جنسي تجاوز کیږي. فرمسک له لیکوالې سره ډېر نور ورته والی هم لري او دواړه په تورو ویشتانو کې سپین تارونه لري. سارا عمر چې کله دینمارک ته لاړه 15 کلنه وه، څو کال یې د کډوالو په کم کې تیر کړل. دې د غسل ورکوونکي ناول تر لیکلو مخکې څو وارې د ځان وژلو هڅه وکړه او وروسته یوه موده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شوه.
د کیسې اتله فرمس د یوې محصل لخوا په دینمارک په روغتون کې په حقیقت کې موندل کیږي یا پیږي. دغه محصله چې دا محصله په خپله هم کوردي الاصله ده چې په دې څه ظلمونه سوي او ولې له داسې رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده.
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې ښار کې اوسي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په خوست کې نثر لیکلو ته پاملرنه زیاته شوې ده. داسې کسان هم نثر لیکي چې پخوا به یې شعر لیکه. علت یې څه دی؟ خوست مخه کوو. له خوست د خپل خبریال پوراپور کې اورو.
که څه هم څو کاله وړاندې به په خوست او نورو ولایتونو کې مشاعرې، هنري او فرهنګي برنامې ډېرې کېدې، خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامې کمې شوي او ډېری روڼ اندو او فرهنګیانو نثر لیکلو او علمی او اکادمیک برنامه ته پام ډیر شوای دی. د خوست د شیخ زید پانتون استاد نور الله خاد آزادۍ رادیو ته وایي په وروستیو کلونو کې د ټولو علمی کډیو کلتوري او اکادمیکو بنسټونو ټینګار په دې دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام وشي.
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوی دی، دا شعوري دا پام شوی دی، دې ته خو کمپاین وشو، دې ته کار وشو، مشرانو استادانو او لیکوالو بار کله ویل چې تاسو نثر ته پام وکئ. مخکې به که نثر ته پام کېدو د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو، یا خو به یې هنري نثر لیکه او یا به یې علمي نثرونه لیکل. اوس نو کابو په هره برخه کې، د علم په هره برخه کې لیکوال لګیا دي. د بلې ژبې نه چې علم زده کوو، یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته زده کوو. خپله ژبه کې علم چې دی نسبتا د بلې ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي.
خوسته شاعر ولی مدخان خادم وایي په اولو وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوند ډېرو چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه و اورېدلي.
لیکم الغاکه پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه، اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی، بلکې په نثر کې موږ ډیر زیات پرمختګ وینو.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې 2 عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي.
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومېده. خو وروسته مې درکړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي. بله دا چې شاعر د خپل ذهن و فکر سماره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي.
نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خورېږي چې د خلکو له عملي ژوند سره یې اړیکه ډېره ده. نثر په یوه ټولنه کې د علم په عامولو کې ډېر نقش لري. که چیرې زموږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي، زموږ په ټولنه کې ورسره علم عامېږي.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختي او ډېرېدل دي.
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغې کې د زیات مصروفیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی، ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کړي.
خوستي فرهنګیان دا هم وایي د پوهنتونونو او علمی مرکزونو په ډېرېدو سره په طبیعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډېره شوې او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر خوستي لیکوال وایي دې ته اړتیا زیاته شوې چې نثر ته پاملرنه زیاته کړو. وړاندې به مو په خپرونه کې له دې هم خبر کړو چې په ننګرهار کې ځینو نثرونو خلک اندېښمن کړي دي. خو له بې خبرتیا وروسته له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه اورېدلی شي.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
کاروان صاحب، یو شمېر کره کتونکي وایي د شاعر لپاره درې شیان ضروري دي. یو دا ده چې خپل ژبه ولري، دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم چې شعر یې له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیزي. دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړی؟
دا درې خبرې ستاسو وګړې ډېرې بنیادي خبرې دي. د سړي زړه اوبه پیسکي، یعنی ډېرې واقعا د کار خبرې دي او د شعر لپاره بېخي لازمي او ضروري دي. او د دې تر څنګ فطرتن هم د کار ته باید جوړ وي. شعر ته فطرتن د فطرت هم دغسې وي چې دغه شعر فطرتن د ده د ماشومتوب نه د ده په رګ په پوست کې، د ده په اروا کې، د ده په زړه کې راڅرګند شوی وي، راټوکېدلی وي.
دا د فطرت خبره کېدای شي چې له ما سره د ازادي راډیو نور اورېدونکي هم ومني چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم چیرته جوړ دی. دغه درې شیان چې ما مخکې درته یاد کړل، دا تاسو په خپل شعر کې څومره مراتبوي؟
زما په نظر باندې شعر هنر دی، هنر خوند وي که نه د نورو کسبونو غوندې طاقت فرسا یا داسې ملامتونکی مشخص پکې نه وي. د شعر دپاره کم ریاضت هغه هم زما په نظر باندې یو جانانه او کیف او له خونده ډک ریاضت باید وي. مسلسل یو ځکه چې هغه به لکه یو عاشق چې د معشوق مینه نه پرېږدي، دغه شعر هم دغسې معشوق وګرځي او تا ځان پسې لیونی هم کړي، په ځان پسې دې روان هم کړي، او فکر او خیال او خوب او ژوند او ویښه د هر څه دې دې ته ځانګړي کړي وي، نو بیا کېدای شي چې ښه شعر سره وپندوي.
فکر نه کوئ چې تاسو ویل چې زحمت ډېر نه دی په کار؟ مثلا که یو څوک شعر لیکي د په پښتو کې فرزن یو څوک شعر لیکي، دی باید کلاسیک اشعار ولولي، دی باید نوي اشعار ولوري، دی باید له نوي شعر له اصولو ځان خبر کړي، دغه خپل یو زحمت دی، یعنی یوازې فطري استعداد کافي نه دی.
نو دا خبره خدا نو ځکه چې خامخا اولاد ګذري خو باید چې د مطالعه وکړي، خپل د نورو شعرونو د کلاسیکو شعرونو د معاصرو شعرونو هم د خپل شعر د لیکلو تر څنګ ډېر یو مین لوستونکی وي چې ښه شعر پسې لکه د شاتو مچۍ چې ګلونو پسې ګرځي، دا ښه شعر په لوستلو پسې داسې لحاظه وګرځي.
یو شمېر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره کرکتون کړي او شکر کرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شعري ټولګر او روسه شعرونه څرنګه دي؟
ډېر موده ما مثلا شل دوه ویشت کاله ما د نوي کور نوي ژوند دغه ډرامه لیکله، هغه ډرامه هم دغسې یو کار و چې فیصله لکه یو فرمایشي غوندې کار و، زه مجبور چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولیکم. نو زه په دې کې ستړی کېدم، نو یو څه موده هغه شاعري چې وه نو هغه کم د زړه زور مې چې و بېشتله هغه به په ډرامه کې ووتلو. هغه نه وروسته چې زه بیا د ډرامې نه اوزګار شم، دغسې کار مې و چې هغه ما د پاره ستړی کوونکی هم نه و. بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته هغه پخوانۍ شاعرۍ ته هم ما سره پخلا شو، ډېر شعرونه لیکم، دا چې زه قضاوت نه شم کولای په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د زوق خاوندان به قضاوت کوي.
د افغانستان په څېر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکر کتون کې نه لرو، فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشتو؟
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پرې ورکړي، او دا ډېره ښه هم ده. کېدای شي چې مثلا اوس موږ شعرونه لیکلي دي، د هر یو شعر شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یوه منظره وي، خو هغه منظره خو موږ نه ده ورسره تشریح کړي کنه چې دا شعر څه راباندې لیکلی دی. نو کله کله کچېرې دغسې وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې د کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی، نو څه نه یې اثر اخیستی دی، یو څه ورباندې لیکلی دی، که داسې شننه وشي نو دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب، ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلي دي، هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرزن وایو چې د خوشحال خان ژبه، د رحمان بابا ژبه، په نړۍ کې شعر یعنی ژبپوهانو ته نه راجع کوي، لیکن یو شمېر کره کتون کې بیا په افغانستان کې شته چې له شاعره غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي، دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه دا د خلکو وسواس ته مو هم پام دی؟ دا د کره کتون
انداز دا که د خلکو وسواس ته سړی پام وکړي، وسواس سړی خرابوي. خو فطرتن که داسې سړی یو څه ته جوړ وي کنه، یعنې فطرتن عاشقانه او شاعرانه ډول جوړ وي، نو ژبه مهمه ځکه ده چې د شعر هغه بنیاد خو خپله ژبه ده. ژبه ده چې مثال شاعري پکې کېږي، یو هره کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړی جوړی دي، کلمې هم داسې جوړی جوړی دي. که چېرې د توافق له مخې دا کلمې په فطري ډول باندې د صمیمانه ډول باندې راوړل شي، نو دوی ښې جوړی جوړوي، په اصطلاح ښکلا زیږونکې جوړی جوړوي.
له ژبې که فکر ته راشو، شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه، وایي شعر یو حال دی، او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي، ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي، ځینې وایي چې شعریت یې اغېزمن کیږي، ځینې وایي څوک چې شعر د یو فکر لپاره استعمالوي، نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو، څرنګه دا نظر تاسو تاییدوئ؟
نو زما خپل انداز دغه نظر دی کنه، چې که څوک یې په دې ډول استعمالوي د یوې ډیلوژۍ دپاره، د یوې د یوه فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې د هغه دپاره د یوه فکر د کار دپاره د کار کولو، زما خپل هم دا نظر داسې نه دا مې نه خوښېږي. خو ولې نه، یو دلته به د یو نقاد خبره یاده کړم، د فرانسوي یو شاعر د سیوخه نوم لري الوري دی طال الوري نوم یې اوس را نه یسو بخنه غواړم هغه خپله یو شیر نیکلی دی دغه څوبه پول والري هغه یو شیر نیکلی دغه شیر کې ډېر ښه نقد شوی دی هغه شیر دغسې دی چې شیر یې ښودلی دی وایي چې دا د میوو خاصیت لري وایي مونږ میوې چې دي د خوند او د ذوق لپاره خورو د غذا غوندې یې نه خورو خو دغه میوې بیا په خپل ذات کې وروسته خپل غذایت هم لري نو ښه شیر صحیح ده هغه هم دا چې مثال اول خوند باید ولري ذایقه باید تسکین کړی شي ذایقه مو خوږه وساتي نو دا چې وروسته بیا غذایت پکې وي فکر پکې وي دا خو لا نور لا نور ولې نه دا مهمه خبره ده شان یو فکر خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورېښمو کې د کلماتو په ښکلا کې په ځلا کې په دې کې باید نغښتی وي
کاروان صاحب ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شی نه دی او حدود یې نشو ټاکلی کنه چې دا حدود دي او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نشو بیانولی په شعر باندې هم نظریه نشو بیانولی لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده زموږ ژوندي ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي عامه تجربه د ساينس په درد خوري مثلا یوه ډله یوه خبره کوي او نه د هنر زموږ د ژوندیو شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانۍ د نکل معشوقه ده که د مینې اثار په شعر کې کوو کاروان صاحب عمومي مینه یادوو لکه د ټولو شاعرانو ما یو وخت دې ته اشاره کړې وه په یوه مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یوه معشوقه ده یو رقم خصوصیات لري څرنګه دغه مشکل نه لرو
او دا مشکل خو شته دی بالکل دا مشکل شته دی خو زه فکر کوم چې د ژوند هر لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ تاسو ټول په غم کې خفه کېږو په خوشحالۍ کې ټول خوشحالۍ کو مثال ښه منظره د هر چا خوښېږي او په ازغیو کې ته هر څوک ازاروي
د هنرمند او د عادي خلکو فرق په دې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري ځکه شعرونه سره یو رنګ نه دي
هو دا ما دا خبره خلاصه کوله ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلو شاعر موږ مثلا تاسو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی بدې ښکاري چې هغه خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح نو زه هم د دې نقادانو له دې منکار سره یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري دې سره موافق یم سړی باید خپل لاره پیدا کړي او د خپل کړکې نه دنیا ته وګوري ژوند ته وګوري
او کاروان صاحب تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه فرضاً د خوشحال خټک له خپل معشوقې سره په شعر کې هم دعوه کوي هم استایي هم حقایق وایي هم په شعر کې صادق دی خبرې نه پټوي او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څه وخته فرنده جامع هم یادوي خوراک هم یادوي دا هم یادوي چې معشوقه یې په اس باندې سپریده دا هم یادوي چې دا به ډیوې ته ناسته وه خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو معشوقه ورکه ده
نو خدا کا بس نیمګړچا دا هر کی ما کی وی بلکی وی دا نیمګړچا
دا خبره زما خوښه ده دی وای تی بناقد چې د مینې پاړه ملک دی وای چې مینا نشته خو یو ځانګړی مینا شته چې یو ځانګړی شخص یو مینا لري د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نورو سره شریک کړي خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې د غرنګ ورک دی فکر کوم ځکه چې داسې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوه شو چې دغه مینه ده د مینه ده
نو دا خبره هم صحیح ده یو خو زمونږ ژوند هم داسې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی لکه نوره دنیا کې چې مثال مینې ته شعرونه ویل شوي دي یا معشوقې ته هغسې زمینه سازي دلته نه وي ولیا هم وای چې ځاړه لړاندېسترګنه موخ کې جی یعنی سړی د خپل مینا بیان کې په نوی انداز باندې په نوی طریقه باندې او په د خپل هغه هغه چې دوه لپاره قابل لمس تا کپاغه ډول باندې بیان شي د ډېر ساده مشقینه هم بدرې جماله جوړېدای شي
لکه په لندوی کې چې جوړه شوې ده ل معشوقه معشوقه او یالکه د خوشحال په شعرونو کې چله معشوقه معینه معشوقه جوړه شوی ده مطلب مو هم ده
او بالکل دا څه دمه مطلب ده هو خوشحال خدا سوچي یو خو د غشوندم ده سی وو خام سړی وو برلاسه وو په اصطلاح باندې قوانین هم کې شي ماتول شو نو زما نظر دا ده چې مینه بیا هم مینه ده چې دا معشوقې سره وي، ارمان سره وي، هر څه سره وي، یو نوی انداز، یو نوی کیفیت باید پکې پیدا کړي چې دغه معشوقه وي، دا مینه وي، دا ارمان وي، چې دا یې انځوروي، باید یو نوی چوکاټ، یو نوی انداز، یو نوی کیف باید وروبښي.
کاروان صاحب، همدغه نوی انداز چې تاسو وایستئ، دغه انداز د کره کتونکو په باور په خپل هنرمند کې دی؟ یعنی کدی چرته لخپل حواس او کار واخلی، لخپل عاطفه، لخپل احساس لیکل نوی کیدای شي. خدای نور ته ګوري، د ټولنې ته ګوري، د ټولنې قیودات ته ګوري، دې ته ګوري چې کزه چرته یو معشوقې په باره کې ولیکم، ما معشوقه چې هرڅه ده، لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، بیا به دا خپشي، هغه به خپشي، خلک به څه وایي. دغه شي، دغه خودسانسوري په پښتو شعر باندې منفي تاثیر نه دی کړی؟
دا منفی تاثیر کوي، بالکل. یعنی دا موږ د دې داسې ډیر باید وښلو.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوي مجله په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښښ کې.
قرض برا تران کړی مجبوری ما صاحبہ، ڈاکٹر تزم درمل اخلم رنزور ما صاحبہ، دا شکر دے چکلی کی د خان مانی جوړیږي او زپ کی د څورزو مزدور ما صاحبہ، حاجی عمره دے هم وکړه وطن ته په خیر راغلی، دعا دیرا تکڑی دا مشکوری ما صاحبا، حاغا ورس سر مخشلو خطا سر وخ نو، پیاد که بدی سناس ضروری ما صاحبا، توبا خلومی دی ماتشی چی سپینی سپینی وایم، پا دیباندی دهر سڑی تربوری ما صاحبا، زواب ما خبر را نمخ کی رست کیگی، دخکل و مخ کی دغسی ترور ما صاحبا.
د افغانستان علوم و اکاډمی راتلون که کال چه چاپوی، چه بدلونون راولی، چه نوی هچی کوی؟ دا اکاډمی په 1950 کال کې د پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې، د پښتو چرنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه دا غزمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړ شو. د دې اکاډمۍ له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوی مریض کال اکاډمۍ څه هڅه کوي.
لومړیتوب دا ده چې 50 چرنی د سار به په راتلونکي 1400 کال کې چاپ شو. بل په پلان کې دا راغلی چې 1400 علمي چرنی سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي. د دې ترڅنګ اراده مو دارا چې علوم اکاډمۍ چونلس علمي تاریخي مجلې لري، نو په هغه کې د شپږ دیرشو علمي څېړنیزو مجلو چاپول دي چې زموږ هره مجله درې میاشتنۍ ده، نو که کله دا ټولې سره جمع شي نو هغه شپږ دیرش ګڼې کېږي. نو په دې په اساس چې په هر درېو میاشتو کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کومې مجلې چې دا ټولې چاپ شي. او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبي دارۃ المعارف چې پروس کال مو هم په باندې کار کړی وو او د سکل درپای پورې هم په کار کېده، اراده مو دارا چې په راتلونکي 1400 کال کې 3000 ټوکا اریانا ادبي دارۃ المعارف دا چاپ شي، چې په دې کې 2000 ټوکا به په پښتو وي او 2000 ټوکا به په دري ژبه باندې.
دا 50 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي، دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي، په هیواد کې دننه او که بهر؟
اثر په دوه ډول دي جناب شبر صاحب. یو هغه علمي تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمۍ علمي غړو د پخوا د علوم اکاډمۍ د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او هغه علمي ترقیات کړي دي. یو ډول دا اثر دي چې دا چاپو، او د دې ترڅنګ د علوم اکاډمۍ په پلان کې لري چې د علوم اکاډمۍ لغلو علاوه بیرون د باندې په افغانستان کې یا په افغانستان د باندې د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي، اما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري، نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر دا خلک هم له ځان سره په دې مسایلو کې را شریک کړي او د دې خلکو کتابونه هم چاپ کړي. البته دا یو بورډ لرو نشراتي چې هغې ته راځي او له هغې نه پاس کېږي، او بالاخره دا کتابونه هم پخپله داخل له افغانستان کې موږ دلته چې کومې مطبعې دي په آزاد بازار کې پر هغې باندې دا چاپوو.
نیازی صاحب، کېدای شي چې تاسو ازادي راډیو ته ووایاست چې یو څو مهم آثار چې له دې 500 آثارو لړلی دی او تاسو یې د چاپ نیت لري، ممکن ده چې اشاره ورته وکړي؟
دا په دریو برخو کې دي. یو په بشري علومو برخه کې دي، دویم د طبي علومو په برخه کې دي، او دریم هم د اسلامي علومو په برخه کې دي. دا نشراتي کمیسیون چې موږ نو د مالي کال په جریان کې یو په پیل کې یو، لا مو تر اوسه پورې په دغه آثارو کې انتخاب د آثارو نه دی کړی. نو مشخص داسې نمونه چې زه دفعه تم تاته واخلم چې دغه آثار به چاپو، دا مو لا تر اوسه انتخاب کړی نه دی.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورځ تر بلې اهمیت پیدا کوي. علوم اکاډمۍ په دې برخه کې د راتلونکي کال لپاره څه پروګرام لري چې خپلې آنلاین هڅې پراخې کړي؟
په پام کې داري چې د علوم اکاډمۍ کوم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علوم اکاډمۍ کې د کابل مرکه او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن د هغه وختونو ډیر آثار زموږ د علوم اکاډمۍ په کتابتون کې شته، چې دا نه یوازې چې په کابل کې نه، بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لاره د کتابونو نور د کیفیت په لحاظ باندې د خرابېدو په حال کې. بل پلان په کې دا چې د علوم اکاډمۍ کم نشرات چې اوس کېږي، کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نورو برخو کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ لارې آنلاین هم زمان، مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپېږي، اماغه پی ڈی ایف دا یې آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته. کوم معلومات چې زه لرم، مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د څو لسیزو آثار راغونډ شوي دي، مجلې، اخبارونه، کتابونه، دا ټول ډیجیټل شوي دي. آیا ممکنه نه ده چې د افغانستان علومو اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، یا له نورو سره؟ په جرمني کې هم داسې هڅې شوي دي، او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي.
تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه؟ بالکل، د امریکای د کانګرس د کتابتون د پاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې چې کوم کتابونه چاپېږي، دا دوی موږ نه په پیسو اخلي او دا وړي هلته ډیجیټل کوي. دا ښه خبره ده چې کوم کتابونه له دوی سری او سړی وکولی شي د رابطو د لارې، یا افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسؤلینو له لارې د دوی څخه مرسته وغواړي.
په ځینو هیوادونو کې علوم اکاډمي او یا د علوم اکاډمي په څیر باندې نور علمي بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچې کوي. مثلا سرله میاشتو میاشتو مخکې، لا کلونو نه مخکې، دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هر څه چې وي کسان ورته ګماري چې دا کمپوس کې او تیارې وساتي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا که چېرته کوم لوی سایټ جوړوي، بیا یو ځل ډېر مواد پکې داخل کړي. علوم اکاډمي تر اوسه پورې داسې یو هڅه شروع کړې دي چې ځینې شیان کمپوس کړي.
موږ ځینو علمي غړو ته په علوم اکاډمۍ کې ځینې پخواني دیوانونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې که هغوی یو له خوانه پرې د مکلفیت مسؤلیت پوره کړي، او له بل خوانه وکولی شي هغه دیوانونه د پښتو ژبې او یا د دري ژبې چې هغه په بازار کې هم ډېر نشته او ډېر د خلکو ته لاسرسی هم نشته، یا پخواني دي، نایاب دي، دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي. خو په هغومره سرعت باندې چې موږ کولای شو ډېر کتابونه هغه کو، ځکه دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې دا هغه د مالي لګښت مسله ده.
کمپوز خو فکر نه کوم چې دومره مصارف ولري.
له کوم وخت نه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کوم مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس دا وی تیار هغه پی ډی ایف باندې د دې لپاره وساتو چې احیانا قلم هم زموږ ډیجیټل کتابتون ته نسل کیږي یا برخه کیږي، چې دا پکې ټول یو دفعه واچو. دا لرو، کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې تر څنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لږ هغه کتابونه چې پخوا چاپ شوي په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبي انجمن او مرکې کې، هغه مو هم د هغې د کمپوز برخه شروع کړې، چې ځکه چې هغه که هغه سکین کېږي نو لږ ته لږه چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کړو. په دې باندې کار روان شوی، او انشاءالله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله چې دا په پرنسپ او په اصولو کې حل کړو، دا موادو انتقال ورته انشاءالله چې موږ یو څه مخکې نه هم کار کړی، او کېدای شي تر دې پسې نور هم چټک شي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیلا ناز مرکه خبره کړو او لدی واورو چې د سندرو نوی البوم یې په څه نوم دی کوم شعرونه یې سندرو ته غوره کړي دي ننګرهار ته مخه کوو په ننګرهار کې پر نقلي وسایطو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندېښمن کړي دي د ننګرهار چارواکي دغه اندېښنې بدرګه کوي او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوې جملې که در کوش شم نیم بنای که تعقیب دکړم سر به وخوري که لمور یوې مرا خیژه او کې نه چې ورک دکړم هغه څه دي چې د ځایي خلکو اندېښنې را پارولې دي د جلال آباد خاریان وایي په دې وروستیو کې د موټرو ریکشاو او نورو نقلي وسایطو پر شاګانو ډېر لیکل شوې کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړي توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي دوی له موټر چلوونکو او ریکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بې ضرورته لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی هغوی په دې رکشاو کې د خپلو پلرونو سره د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي بدبخانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر غیر اخلاقي لیکنې چې شما خورم د بدمعاشۍ طرف ته کش کوي هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د حضور ګویي کوي او کوم افراد چې نشه یې توکو اخته یي هغه طرف ته مایله کیږي
دا یو بد دورون انځور نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي زموږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې روان جګړې دا نوړه هیڅ پاړه د خلکو ته وړاندې کوي د ټکنه کې د تدکې او رونتانه یو بس
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایط ټول ونیسي او له شاګانو او خیخوې ټول غیر اخلاقی او غیر ادبی لیکنې او انځورونه پاک کړي ځای خلک وایي په دې اړه د مسؤلینو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکارۍ ته چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او له بل پلوه د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي د جلال آباد خاریان دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو ریکشاو او نورو نقلي وسایطو پر خیخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبی غیر اخلاقی دی او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي د ننګرهار مسولین هم د خلکو اندېښنې منی او پر ځای بولي خو په دې برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه کوي د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر اکرام الله عادل په ښار او ولسوالیو کې پر نقلي وسایطو او هټیو ځینې لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولي او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکنو او انځورونو له زړولو دي ډډه وکړي
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایطو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي داسې په وسایطو باندې داسې غیر اخلاقي لیکنې او انځورونه موجود اما تر شا لیکنه چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایطو کې د ناستو خلکو ټولو
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سره په همغږۍ د یو شمیر ځایي مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې پکې له نقلي وسایطو د غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنو د پاکولو اقدام ترسره شو خو د ننګرهاریانو په باور که دغه ډول اقدامات جدي نه شي او نورو لرې پرتو سیمو ته هم ونه غځول شي نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي
مننه چې آزادی رادیو اوري
شکیلا ناز اته وشکاله ورسته موسیقي ته مخه کړې ده دا وای چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده لدی سره د دې د هنري هڅو په اړه سم همکار مرکه کړې
اغل شکیلا ناز ک چیرې د ژوند سندرې د البوم په اړه معلومات راکړي
زمان نوې البوم چې کوم را روان دی د ژوند سندره هغې د پاره ما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کوم نو زما څومره چې مینوال دي د هغې د ټولو خوخه ما خپل ذهن کې ساتلې و. نو د سومره چې سنجیده کم طبقه ده د هغوی دپاره هم ما پکې مواد شامل کړي دي، او نوی کل چې کم دی د هغوی دپاره هم ما پکې د هغوی د خوښې سندرې اچولي دي.
د نوي ژوند له البم سره دغه نوي البم توپیر په څه کې دی؟ هغه البم چې د مینوالو لخوا له توت هر کلي سره مخ شو.
نه، زما په زوړ البم او په دې نوې البم کې دومره توپیر نشته، ځکه چې موسیقي ټوله یو شانتی ده. کاغه په هر جبه کې وي خو موسیقي یو موسیقي ده. خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلې چې زما نوې ژوند البم چې کوم هغه د سنجیده طبقه د پاره صرف، او دا اوس چې کوم نوې زما نوې البم را روان دی د ژوند سندره، په دې کې ما دومره فرق ساتلې دي چې د نوې کول د پاره پکې ما اتنم چې شامل کړی دی د هغوی د پاره ما تیزی تیزی گرمی گا سندری هم پکی ویلی دی.
ما پا دغو البومونو که پا دغو تازه البومونو که د افغانستان د شاعران و شیرون راخیستی دی سندری کردی مودی، او که چیر دارتا وی پا دی روسی که تاسو چه افغانستان تطلی وی یو ایوارد مهم و گتلو د افغانستان د حکومت لخوا د دغه ایوارد پارا هم کرتا معلومات را کهی
د ټولو نمخ کې خبرې تاسو ته داون چې افغانستان خبره ما باندې ډیره زیاته ګرانه ده. زه یو پښتنه سندرغاړم او پښتانه شاعران که د دنیا په هر یو ګوټ کې وي نو هغه ټول زما د پاره قابل احترام دي. خو د ټولو نه اهم خبره چې زه تاسو ته کوم کول غواړم هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابند نه ده. موسیقي خو د دنیا په هر ځای کې دغه موسیقي ده. او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه دي کتل، زما د ټول شاعران قابل احترام دي، خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دی. او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دی، او دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټول نمخ کې یو بل کس ته ملاو شوی دی، او دویمه خوشنصیبه زه یم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دی. نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه ملاو شوي دي، خو چې کوم د افغانستان دا ایوارډ ماته د ملي درناوي ملاو شوی دی نو دا ماته ډېر زیات زما په ژوند کې اهمیت لري. زما ډېر زیات لکه په دې باندې زه خوشحاله یم، او د دې نه زیاته زه په دې ایوارډ نه هم زیاته زه خوشحاله په دې یم چې زه افغانستان ته تللم. نو دا هغه ځای څومره چې پښتانه دي او څومره زمونږ مینهوال دي، نو موږ له دومره ډېره مینه راکړه، دومره احترام او قدر او درناوی راکړه چې هغه زما بیخي که زه چې تر کومې پورې زه جمع دیم نو زما به یاد وي. او زه د دې ټولو دپاره د زړه د تل نه د ښه ژوند دپاره دعا کوم.
کلی ناز، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د پخوا په پرتله باندې اوس د یوې اوږدې دمې وروسته چې بیا تاسې هنر ته مخه کړې ده، څنګه احساسوئ؟ ایا کوم خاص بدلون تر سترګو کیږي؟
زه چې 30 کاله پس د فن دی دنیا ته واپس راغلم نو ډیر بدلون راغلی دی، ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده، نو ډیر زیاتې اسانه په دې فن موسیقي کې هغه پیدا کړی دي. خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي دومره تن اسانه پیدا کړی دي. موږ مخکې ډیر زیات مهنت کوو، یو سندر د پاره به موږ 15 شپږ شپږ ورځې ریهرسل کولې، بیا به ریکارډینګ کېده، بیا پکچرایزیشن پکې کېده. لکه زموږ به یو سندر تقریبا یو هفته غشته، او اوس خو خلکو مهنتونه پریښي دي، نه ریهرسل کوي نو استادان سره مهنت کوي، خو بس لړ شي په کمپیوټر باندې خپل هغه بې سوره آوازونه چې دي هغه په کمپیوټر صحیح کی، او چې کله بیا عام دغه ته خبره شي چې لایف پروګرام شي نو بیا غي आवाज نشي وباسلې.
د سندرغاړي شکیل ناز مرکه مو اوریده. لوی خبرتیا ورسته د جګړې په نوم لنډکسه.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
د کوټې پردې یې کش کړې، د لمر وړانګو یې سترګې ورپټې کړې، ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې. د وجود شخی وویستا، خوب یې سم نه و پوره، د شپې تر ناوخته ویښه وه. د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو، د کړکۍ یې سر ور بهر کړ مرغۍ والوته. د زړه کې وویل انسان نه ویریږي. مخ یې راواړه او د تخت پر ژی سوله او جګړه ناولیښی و. د شپې خوب وړې وه، وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې. کتاب یې د بالښت لاندې کېښود. د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې راټولې کړې. له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته. خبرونو کې خبریال وویل چاودنه شوې، لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، اته ټپیان دي، دوه مړه شوي. جګه شوه، کړکۍ یې بنده کړه. له ځان سره یې وویل بیا یې وژلې. لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول، کېناسته. تر پوزې او غوږونه یې مچ تاوېده. ښه یې پسې ور وکتل، تر سترګو لاندې کړ. مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کېناست، دې په لاس ټس ورکړ، ویې واژه. پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله. له مخه یې ویښتان د غوږونو شاته تېر کړل. د ښي لاس د بټې ګوتې پر څوکه یې لب سیرین ښه وموښه او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه. له کوټې ووته. لمر د کوټې تر کونجه رارسېدلی و.
د لیکوال عبدالسپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي.